یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې احمد شیبر ساسو کور بیم تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي السلام علیکم په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د سیشتن بې پرستو سعودي عربستان کې د لسګونو اسلامي هیوادو د دیني عالمانو او استازیو غونډه جوړی شي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې مو د هلمند د ولسي حرکت له لورې د کمیسیون له جوړېدو هم خبرو چې غواړي د طالبانو سیمو ته خپل استازي واستوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د سولې علي شوراوی د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې اعلان کړي. په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې تودې هوا خلک ناراحته کړي. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې به دغه پرله دوام کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله متن دوست د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی به له روسیې څخه غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي.
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي.
د شغلي وطن دوست په خبره دوی د غرض داسې یوې جرګهګۍ پر جوړولو هوکړې ته رسېدلې چې غړې به په بېلابېلو سیمو کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ منځګړیتوب کوي. د هلمند د سولې ولسي حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نماده دفتر او د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراضونه کړي او د جګړې د درېدو غوښتنې مطرح کړي ده. بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د سولې ولسي حرکت وروستي پرده ته اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل:
موږ د هر هغه حرکت، پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتېږي هرکلی کوو. نه یوازې هرکلی یې کوو، بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو.
د سولې عالي شورا وایي وروستي حرکتونه او هڅې ښیي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د سولې عالي شورا تر دې مخکې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې د پروسې په تړاو د لویو پرمختګونو شاهدان وي. دغه شورا په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لیست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون به دا یو چکی په شروع د دې هفته کې باید ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې چا ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو ابتدایي لیست تیره اونۍ اعلان کړ. د انتخاباتي محل ویش له مخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لیست باید د چنګاښ یا سرطان میاشتې پر اومه خپور سوی وای. د محل ویش له مخې د دغو دواړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لیست به د زمري یا اسد میاشتې پر 12 خپور سي. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تل یا میزان پر 28 وسی. د ایران د خبری اژانسونو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمنی رهبرانو ته ویلي د اروپا د اقتصادي اقداماتو د بستو پیشنهاد چې د امریکا د بندیزونو د دفع کولو لپاره دي د ایران ټولې غوښتنې نه تامینوي. ایرانا خبری اژانس پرون وخت راپور ورکړی چې حسن روحانی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته په یو ټلیفوني مکالمه کې ویلي دغه بسته زموږ ټولې غوښتنې نه پر ځای کوي. د تسنیم خبری اژانس په حواله شغل روحانی په بل ټلیفوني مکالمه کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ته ویلي د اروپا اقتصادي اقدامات مایوسوونکي دي. شغل روحانی ویلي دغه پیشنهادي بسته د همکاري د دوام لپاره د لارې له کومې څرګندې نقشې یا هم د عمل له پلان څخه بې برخې ده. د ایران ولسمشر وایي هیله مند دی چې د دې پیشنهادي بستې پر نیمګړتیاو بعد ایران او د نړۍ د 50 ځواکمنې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې بحث وسی. دا 15 هیوادونه چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه لاسلیک کړې فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین دي. د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د نن لپاره په وینا کې په پام کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی میاشتې مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او ویل چې پر ایران به بیرته بندیزونه لګول کیږي. په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودې هوا بې سابقه څپې د برېښنا د قطع کېدو تر څنګ خلک ناراحته کړي دي. د یکشنبې په ورځ د آذربایجان پلازمینه باکو کې د تودوخې درجه 43 او تر هغې یو ورځ مخکې د ارمنستان په مرکز یریوان کې دغه درجه 42 سانتي ګراد ته لوړه شوې وه. د چهارشنبې په ورځ د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې د تودوخې درجه 41 سانتي ګراد ته رسیدلې وه. دا په اصل کې د ایران هم په روانه جولای میاشت کې د تودوخې لوړه درجه یعنی 35 سانتي ګراد تجربه کړه. د تودوخې دغه کچه په ایران کې د برېښنا د کمښت سبب سوه او د ایران چارواکي اړ شول چې په دولتي ادارو کې کاري ساعتونه بدل کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. د ده خبرې به له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې د واشنگټن او پینګیانګ ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو متمرکز وي. د پینګیانګ په هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د واکمن ګوند وتلي چارواکي او د استخباراتو پخواني مشر کیم یونګ چال او د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو سره وکتل. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون پر لسمه داول وار لپاره مخامخ سره وکتل. د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لومړی کتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تر رسیدو مخکې پلوتک کې ویلي، زموږ رهبرانو په سنگاپور کې د سرمشریزي پر مهال اټومي وسلو د شمالي کوریا د بشپړې تصفیې او د دوړو هیوادونو د بدلو سوي اړیکو اهمیت په ډاګه کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ سرمشریزي مخکې په می میاشت کې له کیم جونګ اون سره په مستقیم ډول کتلی وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو په غونډه کې د سولې عالي شورا طالبانو ته د ګډون بلنه ورکوي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. کابل تل دا ویلی دی چې اسلام آباد کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي،
مونږه خبرې د پاکستان سره درته ویلی شي چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت لویان سره شخیدلی یو
کمیته مپرونه منځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبر و چې په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده.
لبد مرغه چې په ولاتونو کې د شکایتونو کمیشنیت کمشنران نه لري او هلته زمینه نه ده مسایده چې خلک خپل شکایتونه د کاندیدانو په اړه باندې ثبت کړي.
دا ستونزه د تلی د 28 منټې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې څېړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دیني عالمانو ناسته راتلونکې اونۍ جوړې شي. دا غونډه به د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو په جدې او مکه مکرمې کې ترسره شي. دغه شورا هیله شي چې دغه ناسته کې د افغان سولې او جګړې په اړه به مهمې پرېکړې وشي. د سیاسي چورو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د سعودي عربستان په ناسته کې به د ټول اسلامي نړۍ استازي د افغان جګړې په اړه واحد دریځ اعلان کړي چې دا مسله بیا د جګړې د دوام لپاره د طالبانو په مقابل کې لوی چیلنج کېدای شي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو وایي یاد ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ښاغلي طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ورځنۍ ناسته به راتلونکې اونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علماي کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي انشاءالله د راتلونکې اونۍ په عربستان سعودي کې. موږ بله لرو چې هلته د طالبانو علمای کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او
کتام. خاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنۍ ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو 40 کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له 3 هېوادونو شاوخوا 150 دینی عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې په اړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولیالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکې اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازی د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب ننګیال:
طبیعي ده د طالبانو د پاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی سي د په کور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه، درې زوربند اعلان کړه، بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته، د هغوی دغه اعلامیې ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بالاخره مجبوري کې چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره که څه هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او جګړې د دریدو لپاره کلی اجماع رامنځته شوی او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره د هر څه بابیزه وګڼي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
طالبانو په یوې اعلامیه کې چې په پښتو، دری او اردو ژبو آزادی راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او جدي د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړۍ ورته غونډه د مې په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاه خلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې ډېر پرمختګ شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې له پاکستان سره په خبرو کې او له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي. ښاغلی زاه خلوال د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دا غونډه د جنرال باجوا په بلنه په راولپنډۍ کې وشوه. پاکستان هغه هیواد دی چې د افغان حکومت د اکثرو چارواکو په باور د افغانستان د سولې سره دا مرسته کولی شي چې د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کښېني. له ښاغلي زاه خلوال څخه به واورو چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره له دې ډلې سره د سولې خبرو څه پرمختګ کړی.
د سولې خبرو دپاره مونږ کوشش کوو چې زمینه برابره شي او په هماغه طرف باندې مونږ ګامونه پورته کړو. په دې کې مهم ترین عنصر طبعاً تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسرګې نشو پټولی چې یو مهم رول لري. نو په لحاظ از مونږ خبرې د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
پخوا د افغانستان حکومت له پاکستانه دا غوښتنه لرله چې د طالبانو مشران یا د سولو خبرو ته حاضر کړي او که د سولې خبرو ته نه حاضرې شي له خپلې خاورې یې وشړي. آیا داسې موضوع اوس هم مطرح ده او په دې برخه کې پرمختګ شوی؟
کوچني اختر کې کمربند جوړ شو، دا یو ناڅاپي شی نه و. د دې په شاکر طبعا ډېرې حسې او هلې ځلې وې. دغه زما په خیال باندې د سولې یو څرک، مګر یو ډېر مهم څرک، یو مهم داسې یو شی چې په سوال 15 کلو کې نور شوی هغې صورت ونیو چې خلکو استقبال د هغې څخه وکړه. نه یوازې چې عادي خلکو استقبال وکړه، خپله د طالبانو جنګیالیو د هغې څخه استقبال وکړه او خوښي څرګنده کړه او علاقمندي وښوده. فکر کوم چې اوس د سولې کومه تنده چې موجوده وه او هغه طبعاً بیرون ته راوتلې ده خپله د جنګیالیو د خوانه. زه خپله امیدواره یم چې انشاءالله تعالی کوم حرکت چې د سولې په وړاندې هرې خواونه هم د مخالفینو طرفه په داخل کې چې کوم علاقه مندې سولې ده او هم د عامو خلکو طرفه او هم د حکومت د طرفه او هم د نړیوالو کومه حمایت موجوده او هم د پاکستان غوندې مهم ګاونډي هیواد طبعاً د دوی سره یو مشترک درک چې مونږ تقریبا د پاک پیدا کېدو په حالت کې یو دغه یو زمينه برابرۍ چې ان شاء الله مونږ دې ورته خوشبین ووسو.
زاخیل ول صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د اختر په دروي ورځو کې څرګند شو چې طالبان هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لیکن لویدو ځاژنسونو چې کومې تبصرې د اوربند نو وروسته وکړي او خبرې کړي، هغوی دا خبره کوله چې د طالبانو پولیس ځواکونه او یا د جنگ په ساحه کې چې کوم کسان دي، هغوی له جنگ نه ستړي شوي دي او غواړي چې سوله وکړي او د افغانستان ستونزې هوارې شي. خو د دوی مشران چې په قطر کې دي یا د لویدیځو اژانسونو په استناد او یا په وینا په پاکستان کې دېره دي، هغوی لا هم دې ته نه دي رامات شوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ستاسو تبصره څه ده؟
ما تبصره برعکس ده. سولې ضرورت البته د دې څخه نه یوازې دا چې عادي جنګیالي د طالبانو چې دي د دې ضرورت احساس ورشته او لیوالتیا لري، بلکې د طالبانو په مشرتابه کې بل عموم هغوی سوله نه ده رد کړې. ویلی شي چې وختي کې چې یو لند محالي اوربندې ته څوک له حقیقي معنا ده چې علاقه مندي اوږد محالي کې شته، او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطقې باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه دې باید هغې واوري. نو هغه خبرې شته. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په داد درته ورشم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
دوی وایي چې له افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته حاضر نه یو.
بیا هم ما لپاره به سخت وي چې ډېر تفصیلي تفسیرو ته لاړ شم، مګر داسې نه نه ده چې تماسونه نشته دی، داسې نه دی چې هغه هم افغانان دي مونږ هم افغانان یو. ډېر زیات مشترک هیلی لرو د افغانستان د پاره او سولې یو هیله ده، دغه هیلی سره شریکی شوي دي، داسې نه هیلی شریکی شوي.
له شغلی زاخیل وال څخه په مننې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط وړاندې په پکتیا کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو او مدني فعالانو له غونډې تاسو خبرو، او همدارس د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت له ویان سره شخیدل یو. خو له وی خبرتیا وروسته یو نړیواله موضوع اخلو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوریه په جنوب لویدیځ کې محاصره شوی یاخیان وای دوی له سیمه څخه د ممکنه وتلو پر سر له روسیې سره بیرته مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د روسیې او سوریې ځواکونو پر لپسې بمباری پیل کړی دی. اجمل ان دا موضوع څارلی ده. انسب، یاخیان ولې غواړي چې بیرته له روسیې سره له جنوبي سیمو څخه د وتلو پر سر خبرې شروع کړي؟
شبر صاحب، داسې ښکاري چې د سوریې حکومت ژمن دی چې دغه سیمه به له یاخیانو پیلوي، او دغلته یې درنې بمباری په تیرو څلور ساعتونو کې د دې سبب شوي دي چې د سوریې د حکومت دغه مخالف وسلوال بیرته د روسیې سره له دې سیمې نه د خوندي وتلو پر سر خبرې پیل کړي. اصلا خبرې له پخوا پیل وي، خو د چهارشنبه په ورځ د موقت وخت لپاره ګډې وډې شوې. تر اوسه پورې د همدې خبرو په پخوانیو پړاوونو کې د سوریې یاخیان چمتو شوي چې دیرش خارګوټي په دغه سیمه کې، البته د دې هیواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې، د حکومت کنټرول ته وسپاري. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې له اردن اسرائیلو سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. دا رپورټونه نه داسې مخکاري چې د روسیې او سوریې ځواکونو درنو بمباریو دغلته یاخیان په تیرو څلور ساعتونو کې ډیر سخت ځپلی دي. کله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د یاخیان او روسیې ترمنځ خبرې وځنډېدي، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې بریلي بمونه وکارول، توغندوی او توپونو درنې ډزې وکړې، او همدارنګه هوایي بریدونه هم په سیمه زیات کړل. داسې رپورټونه هم ویل دي چې دا د درا په نوم هغه سیمه هم دغلته ده چیرې چې په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د بشار الاسد په ضد پاڅون پیل شوی و، او دا په سوریه کې د یاخیانو وروستی پوخ مرچل بلل کېږي.
انصاب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې دلته درنې بمباری شوي دي، نو په سیمه کې بشري وضعیت څرنګه؟
بشري وضعیت هم په رسنیو کې د اندېښنې وړ بلل شوی، ویل کېږي چې د دې سختو او درنو بمباریو له کبله په سیمه کې په ډیر کم وخت کې 320,000 ولسی خلک تیښتې ته اړ شوي دي. دا په سیمه کې تر ټولو لوی بشري ناورین بلل شوی دی. مرستندویه اندارو ویلي دي د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې دا لومړی ځل دی چې په دومره کمه موده کې په دومره ګڼ شمېر خلک په چټکه توګه بې ځایه کېدو او د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي. دې موضوع نړیوال اعتراضونه له ځان سره لرل. په ملګرو ملتونو کې په دې اړه باندې پرله پسې غونډې جوړې شوې. د سوریې ولسمشر بشار الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو د نیولو چې سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستي مرکز دی په نیولو سره دغه د ټول هیواد مهم مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. او بشري ادارو انتقاد کړی دی چې نوموړی په دې برخه کې د ولسي خلکو د خوندیتوب هیڅ ډول خیال نه ساتي.
انصاب مننه. اوس به بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو. مخکې تر دې چې د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت د ویان څرګندونې خبرې کړو، پکتیا ته به مخه کړو. د پکتیا ولایت ګڼو دیني عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو شخص له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د ولس غوښتنې ته غاړه کیږدي او د سولې د تامینولو لپاره دې دواړه خواوې له نرمښت او انعطاف څخه کار واخلي. دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د مخامخ خبرو پر وړاندې یو خنډ یاد کړ او ویل چې دولت یو بل عملی ګام واخلي او د طالبانو د غوښتنې سره سم د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي او طالبان دې په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي او له افغان دولت سره د مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هلمند د سولې ولسی حرکت ته څو اونۍ مخکې په کابل کې ویلي و چې له افغانستانه تر یو لک زیات بهرني ځواکونه وتلي دي، پاتې څو زره هم عادي خبره ده او د خبرو په ترڅ کې دغه ستونزه که چیرته ستونزه وګڼو هواریدای شي. له پکتیا د پکتیا د دیني عالمانو او قومي مشرانو د غونډې راپور اصیل ځازی راکوي.
د پکتیا ولایت ګڼو دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د یوې ګډې ناستې په ترڅ کې چې په ګردیز کې ترسره شو، په یو غږ له دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولس غوښتنې ته غاړه کېږدي او د سولې د تامینولو لپاره دې دواړه خواوې له نرمښت او انعطاف څخه کار واخلي. دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د مخامخ خبرو پر وړاندې لوی خنډ وباله. پر دولت یې غږ وکړ چې د سولې د تامین په پار یو بل عملی ګام هم واخلي او د طالبانو د غوښتنې سره سم دې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو لړۍ پیل کړي. د غونډې یو تن برخوال مولوي عبدالستار وویل
اساسی معنی د خارجانو حضور ولسمشر ته پیشنهاد کوم سپدی د خارجانو په وتلو کې عملی لارې چارې ولکه او په عمل کې دی ورته وشي یو څه دی وباس طالبان وروم ته غش کوم چې د خدای لپاره ډیر ټینګ ټینګ قدم مرځي خارجان د خپل حضور لپاره باندې شي بولې اجندا که زموږ لار څو دلته خدای سره خوري له حکومت سره لارې چارې دی بیرون رفت
د غونډې یو بل برخوال قومي مشر جنت خان منګل د پکتیا د ولسونو په استازولۍ د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ. ویل هیله ده چې په افغانستان کې د سولې برنامې پر وړاندې د خنډونو جوړولو پر ځای له افغانانو سره د سولې په تامین کې مرسته وکړي.
د پکتیا د ولسونو په نمایندګۍ ګاونډیو باندې غږ کوم چې هر څه مو تر اوسه پورې وکړه دا په هر حال نور افغانان د سولې تیږې دي. افغانان سولې ته ضرورت لري. که چیرې واقعا مسلمانان وای د ورونو تر مابین سوله راځي هیله مند یو چې باید زموږ د سولې پروګرام سره دوی همکار شي، نه دا چې زید عمل سرته ورسي.
ښاغلي جنت خان منګل وړاندې د نړیوالې ټولنې مننه وکړه چې د ولسمشر لخوا د اوربند له تمدید او سولې برنامې څخه ملاتړ کړی دی، خو دی وایي چې نه باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو رسنیز شعار په حد کې پاتې شي، باید عملي ګامونه واخلي.
د رئیس صاحب جمهور د هغه اوربند سره چې اعلان کړی و بین المللي ټولنې ملاتړ تر کړی دی، زموږ وړاندیز دا دی چې دا ملاتړ باید د میډیا په سطح نه وي، دا ملاتړ باید په عمل کې پیاده کړي. هغه څه چې سولې ته ضرورت دی، هغه څه چې مقابل جانب هغې نه راضي کېږي او د مقابل جانب غوښتنه ده، باید یو ته مثبت ځواب وي.
د پکتیا مدني ټولنې څو تنو فعالانو هم خبرې وکړې. دوی وویل په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د تامین په برخه کې د مدني ټولنې دریځ روښانه دی. مدني ټولنه د هر هغه حرکت ملاتړ کوي او کړی دی چې په افغانستان کې ریښتونې او تلپاتې سوله غواړي.
بل لور ته د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي یادې جرګې به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمنان دي. دا چې د دغو جرګو غړي به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي، د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس له ښاغلي وطن دوست سره مرکه کړې.
دا چې موږ د سفارتونو مخ ته بوخت یو د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه وپوښتو چې ولې په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یوه کمیټې باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پرسته، د حکومت هم باور پرسته، او خپل په ولس کې هم شنم لري.
وطن دوست اوباخي، ستاسو خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وښود او وی ویل چې که چېرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئن یاست چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو زما سره خپل طالبانو شاړک نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي، بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دي او بهرني ځواکونه دي، پروګرام موږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص اخلي، دوی باید نور دغه حالت جاري ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي، په هغه سیمه کې دوی اوسېږي، په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې هلته غونډه ده. په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کېږي چې کمیټې باید لومړی کومو سیمو ته ولېږدول شي، د کومو سیمو کسان باید پکې داخل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې نن د خیره کار کېږي، نهایي کېږي چې نهایي وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کومو سیمو ته ځي، له کومو سیمو څخه راپیلې.
تاسو دا کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چیزي، څومره وخت به هلته وي، یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې دا پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه خوابدي ورونه سره کښېني، سولې ته غاړې جوړوي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده؟ اسمت ساروان متری خبروي.
په 2014 میلادي کال یو شمیر څېړونکو اعلان وکړ چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه یې چې په جنوبي قطب کې ده او د تودوخې درجه یې د سانتیګراد منفی 3 نیوی ده پیژندلې ده. خو څرګنده شوې چې په نړۍ کې تر دې هم سړې سیمې شته. د نیوزویک مجلې د راپور له مخې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله په جنوبي قطب کې لا سړې سیمې کشف شوې دي. د سیمې دومره سړی دي چې تر دې په خوایې اټکل نه کېده. د هغې څېړنې پر اساس چې په 2014 میلادي کال کې وشوه، څرګنده شوه چې د جنوبي قطب په ځینو برخو کې د هوا د تودوخې درجه د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د سانتیګراد منفي 8.9 درجو ته هم رسیدلې ده. د امریکا د کلورادو پوهنتون څېړونکو د هوا پیژندنې معلومات بیا وڅېړل او دا نتیجه یې واخیسته چې د جنوبي قطب په ختیځ کې داسې ځایونه شته چې ځینې وخت یې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر منفي 100 ټیټ حد ته رسیدلې ده.
و مو ریدل چې په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده؟ ازادي راډیو په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په 12 بجو لنډ خبرونه لرو. تر هغه وروسته د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اوریدل شي.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد د پرون درس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
مهندس رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. بښنه غواړو د اس ام اس په برخه کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. کومې سمسونه چې ستاسو را رسېدلي دي نیمې را رسېدلي دي نیمې نه دي را رسېدلي دي، نو د همدې له خاطره مې مخکې چې د اس ام اسونه وخت وم دا اس ام اسونه له تاسو سره شریک نه کړل او ونه لوستل. دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې په دغه پرلت دوام کوي. دغه ولسی حرکت تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته خپل اعتراضونه کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شورا ویان د سولې ولسی حرکت وروستي پرلت او اعتراضونو ته په پام سره دا خبره وکړه. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکې اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو ابتدایي لست تېره اونۍ اعلان کړ. د ایران خبری اژانسونو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمني رهبرانو ته ویلي د اروپا د اقتصادي اقداماتو د بستو پیشنهاد چې د امریکا د بندیزونو د دفع کولو لپاره دي د ایران ټولې غوښتنې نه تامینوي. ایرنا خبری اژانس پرون وخت راپور ورکړی چې حسن روحانی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته په ټلیفوني مکالمه کې ویلي دغه بسته زموږ ټولې غوښتنې نه پر ځای کوي. په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودې هوا بې سابقه څپې د برېښنا د قطع کېدو تر څنګ خلک ناراحته کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسېد. د دې خبري بل اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لارو چارو متمرکز وي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونو ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. که څه هم د میزان د 28مو انتخاباتو ته د ولسی جرګې د کاندیدانو لومړنی لیست خپور سو او هغه کسان چې له لومړني لیست څخه ایستل سوي خپل شکایتونه په ولایتونو او مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارلي. اوس هم په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنران نه لري او دغه کمیسون چارواکي وایي چې د چارې د دوی کارونه اټکنی کړي دي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسون کمشنر غلام د سګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي خو د جمهوریت ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایت نو لپاره د کاندید کمشنرانو 102 کسیزه لیست جمهوریت ریاست ته واستو خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې وویشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لیست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو نو ځکه رد شوي دي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوي لیست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همکاري نه کوي. دی وی هغه لیست چې دوی یاستوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیر ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریک کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه خوده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ به وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوری ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. اوس دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر او غوښتنې لري، له دوی به واورو.
نوم فضل هادی حمیدی دی. له بده مرغه چې په ولایتونو کې د شکایتونو کمیسیون کمشنران نه لري او هلته زمینه نه ده مساعده چې خلک خپل شکایتونه د کاندیدانو په اړه باندې ثبت کړي، یا کاندیدان خپل شکایتونه هغه کسان چې لیست څخه ایستل شوي دغه ثبت کړي. باید د څخه وړاندې چې د لومړنۍ لیست اعلان شوی وای، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون آماده وای، هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې چې شکایتونه ثبت کړي وای او هغه څېړلو ته آماده وای.
زه شریف الله شګیوالم. زما غوښتنه دا ده که چېرته حکومت غواړي په نورو برخو کې دوی خپل 50% حکومت جوړوي، وزارتونه یې که سفارتونه یا قوماندانۍ وي قلوردي وي، په دې برخه کې دوی مداخله نه کوي، ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون و باید خپلواکي پاتې شي تر څو خلک باور وکولی شي. ځکه که دا ډول لاسوهنی مداخلې وي، دغې خپلواکي له منځه وړل کېږي، خلکو باور په کمیسیونونو له منځه ځي. هماغه دا چې خلک ټاکنو ته زړه نه ښه کوي، تر اوسه هم ډېری خلکو خپل تذکیرې سټیکر نه کړي، په دې خاطر چې تېرو ټاکنو 2013 ولسمشري ټاکنې خلک بې باور کړي دي، اوس هم په دې پروسو باندې څوک باور نه لري.
اسلام حجاب هم د ولسمشر او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس، له هر څه وړاندې په خپل د هیواد په کچه د شکایتي انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په تکمیل او تنظیم او فعالیت باندې ډېر تمرکز کړی وي. اوس چې نیم معرفي سوي نیم نه دي معرفي سوي، د خپل د دې ملي پروسې په وړاندې د ستونزو رامنځته کول دي، د شفافیت نه د پروسې لري کول دي. څنګه چې تاسو پیږی، لومړني ابتدایي لیست د اعلانېدو په حال کې ده. کله چې لیست اعلانېږي بیا دوی هغه نه لري، مثلا څوک لیست نه ووتل سي، خلک چې ولایتونو کې د شکایتونو کمیسیون دفترونه فعال نه وي، کمشنر نه وي، شکایت چیرته ثبت کیده، د دې لامل کېدای سي چې خلک لاریونونه وکړي او مشکلات رامنځته کړي او د عملي پروسه ټکنۍ کی که ټکنۍ نه کی، حکومت مخکې لاړ سي، د شفافیت پوښتنې لاندې لاړ سي. کدا وضعیت همداسې روانې دا د ولسي جرګې انتخابات همداسې ورشخن انتخابات دي لکه د ولسمشریز.
د دې لپاره چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کمشنرانو نشتون د راتلونکو انتخاباتو په څرنګوالي څومره تاثیر لري، په دې اړه مو یو بحث جوړ کړی چې پکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال همیره حقمل او د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایو.
استاد محترم، که په لومړي سر کې د انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو د ټاکنو د څرنګوالي په اړه معلومات راکړئ، په کومو معیارو په کوم اساس باندې د کمشنران ټاکل کیږي؟
د شکایتو د کمیسیون ولایتي کمشنران د ټاکنو د قانون په اساس د مرکزی کمیسیون د کمشنرانو د خانه یا د مرکزی کمیسیون د خانه دغه لست ترتیبیږي، جوړیږي او د منظورۍ په خاطر ریاست جمهوری ته ولسمشر ته لیږل کیږي. اول د دې تحصیلي رشته ده، دوی باید حقوق او یا هم د شرایطو فارغین وي، د فقه او قانون ده دپارتمنت نه 15 کاله تجربه د کاری ولري، 13 کاله نه سن باید پوره کړی وي او د افغانستان تابعیت ولري، او دغه نور مسائل په دو معیارو باندې. او مو هم تقریبا دوه نیمه میاشتې تر مخ دغه پروسه پایل کړله، او د دې په خاطر چې شفافیت موجود وي د پروسه ملان ته ورکړله. د رقابت د طریقه با وجود دو چې موږ په دو مکلف نه یو، قانون چې هغه اعلان کو، ولی با وجود هغه اعلان شو
علي لیست هم بشپړ جمهوری ریاست سپارلې د تر اوسه پورې څومره ټاکل سوي دي او څومره؟
بله، موږ هغه لیست وروسته د دو چې هغه خپله پروسه یې تای کړله، تاسو پوهیږئ چې د دوغو کمې ولایتي کمشنرانو نه یو سل سي، یعنی څلور دیرش تنه د حقوق بشر کمیسیون معرفي کوي. مو خپل لیست چې 18 تنه وو هغه ترتیب کا، او د حقوق بشر د لیست سره په مجموع کې خو دوی خیر لګو ځندې د حقوق بشر دغه ولسمشر ته ولګل دوی میاشتې تمخ، اما فقط دوی ورځې تمخ مختد او 20 تنه کمیشنرانو منظوری در ریاست جمهوری د خان راغ لغم تقریبا پولس ولایتو که نور تقریبا پولس ولایتون نور او متباقی کمیشنران در دوغه هیت سرنوش معلوم نده.
تو ای ولی معلوم نده، یعنی میارونه نو برابر کردی که؟
او پرون ده همده منظور پخاطر چه موک بلاخره پویشو موضوع رو خانشی چه ولی در نور کمیشنران ندی منظور شوی، یو دلیل خویده و چه حقا سالور درشتن کمیشنران چه ده حقوق بشر ده خانم معرفي شوی وو دغه هدا خل هیڅ اسناد نه وو باوجود د چمخ څو څواره
وو یوازې نمونه تللی وو اسناد
یوازې نمونه تللی وو اسناد نه وو چې هدا خل ته تصمیم پیونی ول شي چې مثلا دغه نفر چې دلته 15 کال تجربه کاری خودل شوی دا یو واقعا د لری کنه لري اما د موږ د کمیسون اسناد پوره وو د اتوش پیتاتونو کسانو ټول اسناد پوره وو هغه دلایل چې د ولسمشر نماینده ډاکټر سیف ازلی مختوب ده و چې بیا یې هغه مکتوب یې هم رول لګاچ په غو کې د موضوع تفصیل شوی و بعضی کسان یې خودل چې دغه درشکلنی سن نه دی تکمیل کړی او په تذکره کې د دوه سن خانانه و دغه خبر منو ولی موخ کله چې ولیدل چې په تذکره کې د یو چا سن واضح نه دی د تحصیلي اسناد ته موږ مراجعه کړی و یعنی نور بدیل اسناد و چې دوه اسناد په واسطه باندې موږ خپل علم پوره کړی و چې دغه نفر تا دیرشونه پوره دی حتی دست کسان وید پا مدوغ ردیف که چشپخت سلویخ کلن و خود رد شوی و چه ده دوستان ندی پوره اما پا نور اسنادو که مثلا پا کارت خلاص سوانه که پا تحصیلی اسنادو که ده ده کارت پا ده کار ده شمولیت پا اسنادو که دو غصن ده اقل زگدو نیته کاملا واضح و چه پا ده بانده مثلا قناعت نلی رو صرف باز این جونه چه واقعا مشکل در لوده خز خزینه کمشنرانو پا پیدا کولو که نو باز این جونه چه دوغو مثلا یا پا کاری تجربه که دو دره میاشته کم ارتله او یا هم پسند که مثلا دره میاشته کم درشکله نباوه یا دو میاشته کم درشکله نباوه اما مو ده بخاطر چه دغه پروسه پا ده مطمئن و چه ترسو چه دغه منظوری گی اغان جونه هم درشکله سن پوره کیوی او بل مورد یه دوا چه ده بازو کاری تجربه کم آوه ده هم مخته ده خناعت وانه ده شاید پر دیرو کم و کم خناعت پیو کو اما اکثری ها دست کسانو چه اغاد ده مو پاندازه تجربه ده کاری در لو ده و دیر مشهور چهره و دیر کارکنه چهره و اغا
یعنی دلت خوبا زین اوامل نیه لکه ده یه چه مداخله لسوهانه چه یو چوک راولی چوک بوزی تنا ده اسناد و موضوع دلتا
دلتا خود پا کاغذ کم ده اغا سیخهی چه ده اسناد و موضوع اما متاسفانه چه پاولس مشروعی که هغه کسان چه ده کارشناسان و پنامه بانده التا کار کی گمارل شویدی و ده کارشناسه ای کمیته لیری دوی پا ده خط بانده کار نکی همیشه هغه مسائل چه پا خپل قانونی مجرا که روان دی پا ده رکه توگه بانده اغا او گره چه دفتن ده موغ و کارشناسان و ده کمیته و ده خانه ده چالش سمخامخ کیگی مثلا ده غلس کلا چه موغ بوله گاریاس جمهوری تا ده قانون پاساس موغ لست لیگو او رئیس جمهوری باید منظور کی اما ده موغ و کارشناسان و پا واسطه بانده ده لست و لگلش و اصلاحات اداری تا چه تاس شاهد وی چه یو وقعه منستکا و وقعه مکتوب متاسفانه پا خپل دماغ در ریاست جمهوری ده
ولی تاس بیا جمهوری ریاست شکایت اونه که چه ده لیست باید مستخدم تاس ترسیم
ده محیط ما هم دوگو اکسون فیسبوک تا پورتا کرل شوال نور و طولانیز و آقا که شریک شو کرل شوال چه ده دیل ولسمشری دوم را مداخله که ده اشتباه ها طول دن دوگو متاسفانه به تجربه کارشناسانو ندی او اوز هم مو فکر کوچه زکه چه موگ بابه چه موگ چندان قناعت نلی رو پا حقوق مسائل دلائل چه دی وراندی کردی چه یای سن کم ده یای تجربه کم ده او یا هم اغا نور میارونه ندی پوره کردی زکه واضح التا دست کسان دی چه کاملا یه دقا میارونه پوره کردی بناهن مشکل چه موگ اغا کیو ده ولسمشر مشکل نده ای ولسمشر پا شاو خواه چه دقا به تجربه کسان دی پا مختلف و ملحوظات و بانده که دلشی چه مسائل ده غصه
یعنی و جریان تا یعنی مداخله
نه سمه کارشناسی نکا مسلکی کارشناسی نکا متاسفانه و حتی ده مثلا مو گده دیسه شریک کرده
حتما ننگ سپه دست حال که چی ده انتخاباتو تا ده کاندیدان و لمرنه لیست اعلان سوی ده ها کسان چه لغم ده لیست نیستل سوی دوی با شکایتون لری پا ولایتو که پا مرکز که څومره ستونزې رامنځته کوي کله چې یو کمیشنر انتخاباتي کمیشنر د شکایتو کمیشنر موږ ونه لرو دلته ستونزې نه رامنځته کوي
اول خو د ټولو نه مخکې په خپل په قانون کې ستونزې شته په قانون کې باید دغه مسله چې د کمیسیون د کارمندانو ګمارنه دا باید رئیس جمهور د منظوري په اساس باندې نه وشوي یوازې منظوري باید مستقیما کمیسیون دغه تعینات ترسره کړي وي د دې په ځای چې دغه اسنادونه خپل ریاست جمهوري کې وسیل شي دا تل دي د اصلاحات اداري کمیسیون ته او اصلاحات اداري کمیسیون الته داسې وایي چې په خوا هغه کومه اداره چې په دغه اسنادونو د انسجام لپاره کار کوو. دا په اداري امور کې اوس دغه اداره مستقیما اصلاحات اداري ته راغلې ده. طبعا دلته به یو شمېر ملاحظات په دغه لیست کې هم په کمیسیون کې وي، هم به په اصلاحات اداري کې رامنځته شوي. د افغانستان د ستونزې او مشکلات طبعا وي، ولې په کل کې حکومت د ټاکنو د کمیسیون او همدارنګه د ټاکنیز شکایتونو په کمیسیون په ډیرو کارونو کې مستقیمه مداخله کوي، د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړه. اوس دلته هم په دغه
وزلوی لاس کې غیر ارادي د کارونو مخه
دا په دقیق انداز معلومیږي چې دلته په خپل یو شکل سیاسي مداخله ده چې په دغه کارونو کې د حکومت لخوا مداخله کوي. دوم دا ده چې لکه څنګه چې استاد ته په ډیر جزوی مسایلو ته اشاره وکړه، د کمیشنرانو د ټاکنې په برخه کې چې چا میاشت درې میاشتې دوه میاشتې عمر کمو، دلته باید دقت صورت نیولای وای. دلته فرض شک هم دا پیدا کیږي چې آیا هغه خلق چې واجد شرایط نور سوکو چیرې حکومت په دې برخه اقدام ونه کی او دا مسله زر حل نشي، ولی دا کاملا تاثیر گذار ده د ټاکنو په محلویش باندې. په دې معنی چې شکایت تر رسیدګي ته باندې به ولایتو کې د دارالانشا د کارمندانو په اساس باندې ولایتونه به شکایتونه راټولوي. شکایتو کمیسیون مکلف ده چې ټول شکایتونه په مرکز کې وسیړي. دا یوازې د په ولسي جرګې د ټاکنو مسله نه ده، ډېر زر ده چې د شکایت ولسوالیو شوراګانو لومړنی فهرست اعلان شي. وخت کې چې هغه فهرست هم اعلانېږي او د هغې شکایتونه د بدخشان د لرې ولسوالیو نه رارسیږي تر کابله پورې، دا به ډېره ستونزمنه وي، ډېره مشکله به وي. په کار دا وه چې مخکې له دې نه باید چې دغسې یو وضعیت سره کمیسیون مخ شوی وای، مخکې له دې نه باید دا مسله حل شوی وای. ولې متاسفانه دا که چېرته دا مسله دوام پیدا کړي نو د ټاکنو په محلویش باندې کاملا تاثیر ګذار.
درنو اورېدونکو، د بحث هم د جمهور ریاست همدارنګه د اجرایي ریاست مسؤولین هم رابللي وو. له بده مرغه چې دوی رانغلل، ممکن د دغه پښتنو ته دوی هم ځوابونه ویلي وای. خو خیر، په هر صورت باندې ډاکټر صاحب ننګ وویل، استاد محترم، چې هغه کوم شکایتونه چې په ولایتونو کې ثبت کیږي دوی مجبور دي چې مرکز کابل ته راولي. یعنی تاسو دومره ظرفیت او دومره توانایي لري چې د ټول افغانستان شکایتونه دلته په کابل کې وڅېړل شي؟
دغه وضعیت چې نن کې واقعي او دغه هم دوی میاشتې ته مخ کاملا پیش بینی کوو. دغه په خاطر موږ په ډیر چټکۍ سره خپل ولایتي دارالانشا او د کمیسیون ټول فعال کړی دي. دا اوس په ټول افغانستان کې دی فعال دي، او حتی اوس هم چې ولیدل چې موږ بعضی کمبوتات لرو، د مرکزی کمیسیون بعضی کارمندان چې د تجربه درلودل کاری عاجل هم دی ټول خدماتي ولګل ولایتو ته. دا یو بس بل باز دادل چې دلته په مرکز کې مکمل آمادگی ورته ونیوله، شکایتو ته یو ډیر خد سیستم او هغه یعنی هغه هم جوړ کول ورته
شي. تر اوسه څومره شکایتونه سب سیوب ټول افغانستان؟
ټول افغانستان کې تر اوسه 1510 شکایتونه ته مازدیګر راپور ته څلور ورځې بجو پورې ثبت شوی.
13 ورځ البته،
او 13 ورځ ځکه خصوصا تاسو پوهیږئ چې د څلور ورځې هم ماده د قانون انتخابات په اساس موږ دوه ورځې صرف درلودل چې د هغو اشخاص او نهادو او سیاسي ګوندونو شکایتونه واخلو چې هغه په هغه کسانو چې په هغه اشخاصو چې دی په لیست کې غلي دي ولې واجد شرایط نه دي، مثلا هغه قاتل دی، هغه غاصب دی، هغه په غیر مسلح غیر قانوني ډول
کې تاسو مر بیا وخت لري چې دغه شکایتونه چې تاسو کړی ته نو وخت پر د قانون
خوشبختانه یو بل مسله چې هغه په قانون کې هم غلي ده، دا دی چې موږ دوه کمیسیون یو مرکز کې یو په ولایتو کې، ولایتي کمیسیونونه هم د موږ مستقل دي، او په قانون کې بیا یو بل صراحت دی چې مرکزی کمیسیون په استثنایی حالتو کې هم اوله مرجع د شکایتونو ته د رسیدګۍ بلل کیږي. اوس موږ په موغو استثنایی و استراری حالت کې یو. موږ فعلا په ولایتو کې کمیسیونونه دغه نه لرو کمیشنران، بنان ټول شکایتونه په مرکز کې څیړل کیږي. او بل هغه ابتکار چې موږ وکړو دغه اوویشتنه چې د رئیس جمهور د لطف په اساس باندې دی بلاخره منظور شول، د دوغو درې تنه موږ واخستل تقریبا 15 شپږ ولایتو ته موږ دغه نن پرون کار خلاص نن یې لیګو، او متابقی نور چې پاتې شول دغه مرکز کې وساتل چې دی بیا د موږ سره دغه د رسیدګۍ په پروسس کې دی د موږ سره همکاري وکړه، ځکه دی مسلکي خلق دی. بنان مرکز کاملا توانمندی لري، آمادگی ورته لري، ان شاء الله چې مشکل نه واقع کیږي.
در سبب رحمان ننګ، په داسې حال کې چې شکایتونه ډیر سخت شوی دي، کارمندان دلته کم دي، دلته وخت هم کم ده، دوی به غواړي زر زر دعوت چیړي، آیا د شفافیت باندې تاثیر نه اچي؟
که چیرې دغه شکایتونه په خپل وخت او زمان سره ونه څېړل شي، طبعا هغه ابتدایي لیست به په خپل وخت او زمان سره نهایي نه شي، او په عین وخت کې د خپل د محلویش نقص، دا د قانون نقص ده.
خبر خپلواک کمیسیون کوم استاد همدارنګه د حکومت کوم استاد دلته حاضر و چې خپلې پوښتنې ځواب کړي. خو راځل تاسو غلي حکمل،
دا چې وخت کم پاتې ده.
بله.
او تاسو د دې موضوع د ستونزې د حل په خاطر باندې جمهور ریاست سره غږیدلی، دوی ځواب څه و؟ یعنې څه ول چې دغه کم وخت کې به تاسو دغه کوم
ولسمشر په ټول توان آماده دی چې هر وخت چې دغه لس ما تر ولګیم تا دغه معیارونه ولیري دغه اشتباهات نه وي که زه منظوروم. شپه وي، ورځ وي، جمعه وي، پنجشنبه وي، اما مشکل په کارشناسۍ کې دی. په هغو مواردو چې دی د موږ لس رد کړی دی، اکثر 50% موږ ته د منلو وړ نه دی. او دا هم ورته چې چیرته دلته سیاسي ملحوظات وي هغو نه هم
خبر جمهور رئیس سره شریک کړی و چې دلته بیا که موږ لس راغی بیا هم لس کې داسې ګوتې کې وویل سي، یعنې مداخله کې وویل سي، دا موضوع مور سره شریک نه کړ جمهور رئیس.
خو موږ د خپله جمهور رئیس نه دی لیدلی، منتو هغه نماینده سی موږ په تماس کې یو، هغه روحیه د همکاري خوشبختانه شته ده. موږ دغه تشویشونه درلودل چې پرون نماینده د ولسمشر موږ ته اطمینان راکوي تاسو لس راکړئ په دوغو معیارو، اما دلته خو موږ په بل لس کې دغه لیرو خپلې خبرې لیرو، ځکه هغه ټول لس په هغو شکل چې دی رد کړی دی هغه واقعیتونه هغسې نه دي. اما په هر صورت یې ډېره ستونزه چې ده د ښځو په ارتباط ده چې موږ 50% باید ښځې معرفي کړو. او دلته اوس پرون رئیس ما د بعضو بنسټو سه نهادو سه د پروموټ د هغه د کار عمر اجتماعي کې پروموټ کوم پروګرام دی چې هغو موږ ته مخکې ویلي وو چې موږ سه ډېرې ښځې شته دي. یو بانک تقریبا د 50,000 ښځې لیرو دغو صف تماس کې چې په څلورو دیرش ولایتو کې دغه ښځې په دوغو شرایطو چې برابر وي لطفا یې موږ ته معرفي کړئ چې موږ په ډېر زر وخت وکولای شو دغه بیرته ولسمشرۍ ته ولیږو او د هغو تایید راشي، او موږ وکولای شو دغه خپل ولایتي کمیسیونونه باید فعال
کړو. تر یو بل تجربه هم ده، تیر انتخاباتو لپاره موږ په ولایتونو کې کمیشنران درلودل، انتخاباتي کمیشنران. تاسو هغه استخدام نه کړل؟ یعنی هغه تجربه نه استفاده نه کړل؟
هغه اکثرا کاندید وکړه چې موږ دغه بسونه اعلان کړل، هغه اکثرا کاندید و هغه ولی متاسفانه هغه د طب نه هم فارغ شوی و د زراعت نه هم فارغ شوی و د فارماسي نه هم فارغ شوی و د قانون معیارونه نه شوی پوره کولای. او اکثرا داسې کسان و چې مثلا کاندید و په ټول خپل عمر کې دوه دوره کمیشنر د ولایتي د کمیسیون د شکایاتو تیر شوی و، چې هغه په هیڅ وجه هغه تجربه 15 کلنه تجربه نه شوی پوره کولای. بعضې نورې د رشته د لحاظ متاسفانه چه مشکل یې درلود، نو هغه ډیر کم، فقط شاید د ګوتو په شمار یو یا دوه نفر توانیدلی وي چې راشي، نور و نه شوی هغه معیارونه شرایط یې پوره نه شوی کړل.
ډاکټر سمنان، که اوس راسو وخت کم پاتې ده او تل انتقاد په همدې باندې کېږي چې کمیشنران نه دي ټاکل شوي، کارونه ښه مخکې نه ځي، تاسو سپارښتنه څه ده هم حکومت ته هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته څه باید وکړي چې د خلکو هغه باور ترلاسه شي؟
سله دا ده چې او دغه کوم کاندیدان چې لومړی لیست نه حذف شوي دي، دا په ډېرو جزوي مسایلو باندې حذف شوي دي، حتی کولای شو چې حتی په دې کې ډېر مسؤلیت همغه مشخص مامور چې کوم موظف مامور د اسناد تسلیمېدو دپاره موظف شوی و هغه ته راجي کیږي. ولی اوس په داسې یو حالت کې چې د شکایتو کمیسیون هم باید په دې برخه کې ډیر قانوني برخورد وکړي د دې پروسې سره، او په عین وخت کې په هغه تعین شوي وخت سره زمان سره د قانون په اساس باندې باید شکایت رسیدګي وکړي. زه د شکایتو کمیسیون دغه یو کار لکه څنګه چې استاد هم وویل واقعا زه تقدیروم، که څه هم دا 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 باید ومنو د شکایتو کمیسیون د کار د شروع نه تر ننه پورې حتی اختلافات د کمیشنرانو په منځ کې وو، حتی تر ډېره حده پورې لکه څنګه چې موږ معلومات لرو د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون په منځ کې دا مسله تر ډېره حده پورې قومي شوې وه، چې فرضاً قومي طرف ته تللې وه، چې د پښتون تاجک و هزاره. ولې سره د دې نه اوس په داسې یو حساس حالت کې چې د کمیسیون مسؤلین باید د پوره استقلالیت نه خپل کارونه ترسره کړي، او د حکومت او د هیڅ نو سیاسي فشار ته به ځان غاړه کېږنه دي، د قانون مطابق باید شکایت ته رسیدګي وشي، تر څو پورې د مهالویش مطابق دغه نهایي لیست د کاندیدانو نهایي شي، چې تر څو پورې د ټاکنو کمیسیون په مهالویش باندې هیڅ نو تاثیر گذار نه اوسیږي. دوم دا ده چې حکومت په دغسې یو حساس حالت کې تاسو وګورئ لکه څنګه چې استاذ وویل دا چې د لیست په هغو نه زمان او مدت سره مخکې لیږل شوی وی، حکومت باید همغه وخت سره اقدام کړی وی، حتی په یوه هفته کې باید دا نهایي شوی وی، هغه ستونزې باید مشخصې شوی وی، تر څو پورې شکایتو کمیسیون دوباره په دې کار کړی اوس به دا مسله پای ته رسېدلی. اوس هم په دغه برخه کې قانون نقش شوی ده، کاملا صراحت لري چې قانون نقش شوی، شکایت کمیسیون او همدارنګه حکومت دواړو قانون نقش کړی، په دې کې تاخیر راغلی ده. ولی زمان هم باید موږ له لاسه ورنکو، او د شکایتو ته رسیدګۍ په خاطر باندې د کمیسیون مسؤلین باید ډیر جدي اقدام وکړي او شکایت ته باید رسیدګي وشي. دوم دا ده چې حکومت باید په دې برخه کې لاسوهنې ونه کړي او د قانون د حمایت او همدارنګه د کمشنرانو د پوره حمایت نشته سو پورې موږ شفاف شکل باندې وتوانېږو د خلکو باور خپل کړو او اسنادو او مدارکو ته رسیدګي وشي.
اغلی همایره حقمل مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه قانون تر پښو لاندې سوی ده د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د دې لپاره چې د انتخاباتي کمشنرانو ستونزه هوار شي. بالاخره تاسې کوم پروګرامونه او کوم اقدامات تر لاس لاندې لري؟
ټاکنو شکایتي کمیسون قطعا قانون نه دی نقض کړی. په خپل وخت زمان یې لیست جوړ کړی دی ریاست جمهوری ته لیږلی دوه میاشتې ته مخ که نقض کړی دی ریاست جمهوری نقض کړی دی په دود ټول خلک پوه شي موږ نه دی کړی موږ خپل کار په وخت کړی دی.
جمهور ریاست سره موږ غږیدلی وای او کوم معیارونه چې دی کمشنر لپاره یې په هغه لیست کې نه و.
خو هغه لیست خی کاشکې را وشي دلته یې واچي چې زه بیا درته وایم چې هغه کس چې شپږ څلوېښت کلن دی هغه د سینې په هغه استلی دی نو دا خو د منلو وړ نه ده. هغه کس چې مثلا شل کاله تجربه د کاری لري پنځه ویشت کاله هغه ته یې لیکلی دي چې دا پنځه کاله تجربه
کړې دغه لیست نهایي کېده دوی ته ملاګه تاسو ورسره بحث پېونه کړي چې دغه دلیل مو ویلی وای
اصلا موږ مکلف حتی په دې نه وو چې اسناد ورته ولیږو حتی موږ مستقل اداره یو موږ نه باید چې تاثیر د حکومت او ریاست جمهوری لاندې ولاړ شو او چې نه خو بیا دغه نتیجه نه چې دغه
بالاخره څه کول پکار دغه ستونزه
د شکایاتو کمیسیون قطعا قانون نه نقض کړی په خپل وخت زمان په پوره شفافیت پورې سره چې زه په خپل مثلا دفاع کوم د موږ خپل کار نه لیګلی دی ولې ریاست جمهوری قانون نقض کړی دی متاسفانه چې هغه باید ځواب ورته ورکړي. او هغه وخت چې موږ د تلیرو دوه هفته موږ د پرون اول ورځ نه ته دوه هفته پورې د نوماندانو هغه شکایتونه خلو چې په کمیسیون لري یعنی هغه کسان چې د لست حل شوی دي په ډیرو جزوی مسایل لکه ډاکټر صاحب چې ورته اشاره وکړه دوه هفته دی وخت لري. بعد دوه هفته چون کمیسیون په استثنایی حالت کې دی یعنی موږ په یو مرحله ای شکل باندې موږ شکایتو ته رسیدګي کو بنا ان یو میاش موږ رسیدګي تلیرو دا پروسه ونی و میاش په برخه نیسی. اما متاسفانه کله چې تاسو انتخاباتي تقویم ته مراجعه وکړئ هلته دا مسله بیخي دغو کمیسیون د خوانه نادیده نیول شوې ده کاملا نادیده نیول شوې ده او موږ مجبور یو چې موازی خپل فعالیت وکړو اده په خاطر چې د انتخاباتي شریکانو چې هغه رای ورکون کړي هغه نوماندان دي دغو حق په هیڅ وجه باید ضایع نشي او موږ دوته کامل انجمن یو او هغه کمیسیون هم باید مسلې ته دقیق ځواب ورکړي چې دوی ولې تقویم د انتخاباتی چې عیناً د قانون د انتخابات حیثیت لري ولی نقص کړی دی ولی دی ونه توانیدل چې په اووم د سرطان باندې ابتدایي نوملړ اعلان کړي. هغه کسان هغه کاندیدان چې مثلا کاندید و او دی په لیست کې ونه نیول ځواب یې ورکړه چې یوه مجموعه د معترضینو یې جوړه کړله په همدې دلیل و دی چې وخت لږ کاندید چې د معترضینو کاندیدانو غوښتل وخت لږ تمدید چې دغه پروسه د ثبت نام د کاندیدانو ولی د کمیسیون د انتخاباتو ځواب تدا و چې موږ تقویم شالویگی یا تقویم نقص کیږي اما نن مغه متارزین وی چې کله چې هغه د ټاکنو کمیسون په خپل ځای د تقویم د انتخاباتي نقص کړای قانون د انتخاباتو نقص کړای د ځواب څوک وی یا دوی چاته ځواب دیدی چې دوی پرته د شک نه د ټاکنو کمیسون ته ځواب دیدی او دغه ځواب ملت ورکړي.
یو مسله زه غواړم چې د استاد خبرو په ارتباط کوم هغه دا چې استاد ویل چې اسناد یوازینی قانون په دې برخه کې صراحت لري چې ټول مراحل با کمیسون ته کوي او یوازې بعد منځوري د پاره ریاست جمهوری ته سي ولې متاسفانه کمیسون په دې مکلف نه و چې د اسناد لیګلی وي. ګوري مسله یو سلوسو کسانو اسناد لیګل او دغه د کارشناسانو یا د حکومت لخوا دغه سیل تبن وخت ګروي تبن د زمينه کمیسون ته مساعده کړي چې د اسنادونه وسیل شي او دغه وخت او زمان په پام کې یعنی وخت
اونیو شي تاسو خپل د لید باندې کړل
یعنی ولې هدف
ادب داو چې
حکومت به ګوري او کچیر تشکیل ته حکومت لدی نه غوښتي وښ داسنادونه ټول موږ تراولېږي دا د کمیسیون په کار کې مستقیمه مداخله ده واځي قانون وایي چې د منځوري د پاره به رئیس جمهور تلاشي ولی دوی به دغه فهرست
کچیر د منځمات فزام مخکې منل چې لاسوهنه سوي ده
جمهور په خاطر دا غوښتنه یعنی حکومت ډیر په ځان وکړل دوی میاشتې زایش ولې او موږ د په خاطر چې نور ته د اضافه وخت زایې نشي کچیر ته منظور دغه اسناد وي چې تجربه او تحصیل د شایان وکړي خو په دوکې کوم مشکل نشته وروم لګا اما بیا هم متاسفانه نتیجه مطلوب نه و.
ډیر زیات مننه درنو اوریدم خدا او دنن بحث تر بل بحث مو په خدای سپارو لدرنو ملمنونه ډیره زیاته مننه خې چاره
زما رایه زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دالشا که در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.